وزارت د پنځشنبه پورس په یو خبر پانه کې ویلي په هغه ناسته کې چې شاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوادور په کې ګډون درلود، د دې روغتون د فعال کېدو، د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیایي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یوې خبرپاڼې کې ویلي په کتنې کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وای درش پته افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګرندی کیدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشنری وای له راستنو شویو کسانو سره مرستي کړې دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د راستنو شویو او بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم درې برمته اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبد اللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیر دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي، نو ځکه د برمته او آزادیدل ځنډوي. نن د فبروري 14 د والنتاین یا میانانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د میانو ځوانانو له لوري لمانځل کیږي. د میانانو په ورځ میانې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ میانې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. کثم د والنتاین یا د میانانو د ورسی کړه تاریخ معلوم نه دی، خو د تاریخي روایتونو لمخې سلګونه کلونه وړاندې په روم کې یو کشش یا پادری والنتاین نومیده او د وخت پاچا لخوا په دې تور چې ځوانان د خپل خوشي جوړې سره واده کړي وو په مرګ محکوم کړي وو. د هغه وخت د روم پاچا کلادیوس نومیده او د دې لپاره چې بی واده ځوانان وکولې شي ش جګړه وکړي پر واده بندیز لګولې وو. د والنتاین په نوم ځوان د پاچا د دې نظر خلاف وو او هڅه یې کوله چې میانان یو بل ته ورسوي، نو ځکه په مرګ محکوم شو. له هغه وخت راهیسې دا ورځ د میانانو په نوم تجلیل کیږي.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلي خپلواک سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث په اړه اورو.
نوم می عبید د خوست ولایت یو تنو سیدونکې د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. لخویندو مهیله ده چې دوی لخپل واغ چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریک دي حق خو په جرات سره وغوړي، هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغاړي. نور خزو تام دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې هر چا سره حق وي لاغوي حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور میده اقنتی واخستل خپل ور کله غي ورونو خپل حق باید واخستل شي چې ګناه نه ده ثواب لري ثوابونه او جلی د خپل فقره در فکر وکړه د خپل اقتصادي هوی دورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه ګناه نه لري ته ورته خوشی کین زړه یې کړي خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی.
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له خاغلی خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چېړو. خپلواک صاحب، په پیل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث، په خپله دا میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایی ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی بال دی چې هغه تکفین شي، د هغه کفن، د هغه دفنول اول قدم کې بال هغه د هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضداره ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار ایدین اخلاصیږي او وصیت اخلاصیږي، کوم مال چې پاتې کېږي هغه ته میراث وایي.
دا میراث یوازې له کسان نه پاتې کېږي چې دوی له دې دنیا څخه ځي او که په ژوند له خلکو نه میراث پاتې کېدلی سي.
میراث ادانه شرط داده چه اغا شخص وفات شی، که چیرته شخص وفات شو اینو موسی نمو اغا تر نشوهره چه ده مال میراث شو. میراث اغایی چه ده انسان رابطه لدنیا سخه قطع شی، نو اغا چه چه ده پاتکی اغا تر میراث ولکی.
بله، رازو دیده چه اوس ده میراث پا چا بانده ویشل کیگی، پا لومری سر که حق دار چوک ده اوام ده سه مرحله پا مرحله بیتر چا پوری باید ده ورسیگی.
میراث خو یو خاص شرایط داری چه اغا قرآن که دیگه تقسیمات را غلدی دیگه منظم شکل بانده دیگه تقسیمات شویدی چه میراث کلا پاتی دیگه آغا اول بده میراث نه ایده ده تکفین او ده دفن خبر کیگی، مصارف فرکول کیگی، بالا آغا با ایده که کم قرضداریانی وسی ده چان قرضدار وسی آغا با ورکول کیگی، او بالا آغا با ده که وصیت کلی وصیت به دریم درجه که وصیت به پلی کیگی که چه تا وصیت به چه ده بال مال مرگ نه، ده مال دغه ملک نه یا ده مال دغه پیسو نه دا پلانی تا ورکول شی، نو دا با تطبیقیگی بالا آغا که چه پاتی کیگی، نو آغا میراس به وارسی نو تا چه ده چوک پاتی دی، یعنی میرمن ده یا که سرای مرشوه وسیده ده میرمن ده، ایده اولادونه دی، ایده لرگانی دی چه اغوط زول فروز بایل کی گی. پا اول قدم که دا پا زول فروز بانده تقسیمی گی، بال زول فروز نه پا عصبات بانده تقسیمی گی. نو ار یو که قرآن کریم که هر یو تا جدا جدا سهمونه و جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دی. مثلا میرمن ته ورکول کیږي، نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي، نور بیا مور او پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې و، نو بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي، یو باقی مانده که چیرته اولاد نارینه اوسي نو هغه باقی مانده ټول د نارینه کیږي، ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چانه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم که په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار یې دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه نجونې چې میراث نه ورکوي ورونه یې، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو به تیر د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. ایده حق نه ورکول یا خو بدای چې په دنیا کې دای مسئولیت ده او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي. او بله دا ده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونهشي توانېدلی چې د حق واخلي، هغه یې تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د خزه حقی کده لور حقی کده مور حقی کده هر چه حق چوسی غا چوب کنوار که اینو غا زان تا دخپل دوزخ که کند جوره ولدی زان تا دوزخ که دخپل پیت درند ولدی یا خدا باست شو بل باست را چه حرام کنی درگه چه اغا حق که چه اغای ده خوری کده موری کده ده هر چه چوسی کده بل روری وسی نو اغاست درگه ل چا حق چه ده اغا لخوا حلال شده ورتنه وسی دا حرام کنی اغا با که ببرکت اگه به یک خوش دا اخبال دنیا خرابه ولی یعنی آخرت با دنیا بانده دا خرابه ای او دیخی سلو لاره دستی چه محاکم شده دی محاکم شده او واضح احکام پدی مورد که موجود دی چه چوک چه رقم دی خلاق باخلی
لکه سنگه چه لیدل کیگی افغانستان یا دست حیواد دا چه اکثر مواردو که خجی نظر نخه کهی چه موضوع تر محکمه پوری سی یا داده چه خپل خپلوانو که وای داده شارم خبره ده بل ده محکمه تطلل خپلاق غختل ده یو دول فرهنگ نده یالتا که چیره دیر کم کسان دی چه از ریگی محکمه تلارسی چوم را بخیز ده غرور یا کم چوک چه یالتا پا مینه باندی پاتی دی پا آرام باندی بدون محکمه نه بدون جارو جنجال نه میراس ور که در سری حق ورتا و سپاری
چه تا منگه نظر و کشرایی توصیه من تدا شویده که چیر تا کم حق محکمه لخوان اخسل کی نه داز ظلم ده زکه حق خو باید ورکل شي غا ضرورت نلری چې څوک لار شي محکمه ته او رښتیا هم چې ډیر خلک دي خپل زره نه کوي چې لار شي محکمه ته لکه زمونږ تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابه چې دی او چا خور یا دی او چا مور په تیر خزینه راځي د قشر چې ده او هیڅ کله نه خوخی چې دوی لار شي محاکمه ته وبینان دغه وضعیت نه هم زینه ظالمون او زینه هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترس خلکی دی استفاده کوي او د خپل خویند و میند و حقونه زور خوري او نیور کوي خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم نده محکمه د حق اخیستلو ځای ده محکمه شرعي نصوصو کې راغلې ده او محکمه باندې خلک کولی شي
تاسو د خپل خبر په پایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په پایل کې د دل میراث څخه د ده قرضونه خلاصي د ده کفن سو خیراتو دغه مسایل سول که چیرې داسې یو چا ته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ور نه کړي تاسو څه راته ویلی سئ له حقوقي اړخه له شرعي اړخه سړی خو مړ سه قرض یې پاتې سه او داسې چا ته پاتې سه چې هغه ټول هر څه یو متل موږ او تاسې لرې وایي مینځر ما ټوله دما هغه ټول خپل ځان ته اخلي د ده قرض نه ادا کوي دلته حقوقي خبره څه ده پکې
که چیرته یو څوک وفات کیږي او هغه دینداره اوسي نو اول مکلفیت دا ده چې د ده له میراث څخه هغه ته باید دغه قرض ورکړل شي که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمه کې اصول شته دي په حقوقو کې دا اصول شته دي چې څه رقم دې ده خپل قرض ترلاسه کړي یعنی هغه حتما چې کوم دین ورکړی ده هغه به اسناد لري شاهد به لري یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده ده به د خپل اقرار کړی دي او چا په مخ کې نو که چیرته ورثه نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دي هغه په اصولو کې داسته چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي دین ورکي او که وغواړي دین ورنه کړي دا په دې شکل باندې نه ده دلته اصول شته دي اصول کې اول دین ثابتېږي چې کله دین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې هماغه به هماغه شخص ته ورکول کېږي چا چې قرضداره ومایه او که نه یي بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کولی شي چې د ورثې نه واخلي دا قرض
بله د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سار په کورنۍ کې جنګ او جنجال کېږي د ورونو ترمنځ که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته دې ښه رانه کړه تا ښه پټی واخیسته ماته دې ښه رانه کړه یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسي په دې هکله باندې م غواړو تاسو خبرې واورو
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دو کې شخړه ترمنځ کېږي ولې شخړو ته ضرورت نشته لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي او د میراث مال به دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهیم شي، نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنگ یا د جنجال نه کیږي. ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسها و ښیګڼې لري. نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې څوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم واخلو شي. په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. ولې موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکه اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکه اټکلي باندې تقسیموي چې دا اتا او دې ته نه ګوري چې دا یو ځمکه ښه ده، یو ځمکه خراب ده، یو ځمکه اوبه لري، یو ځمکه اوبه نه لري، نو یو ځمکه چې ده هغه یو کودال ده. نو دا شان په نظر کې چې موږ ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساویه کې که یو چیرته یو ځمکه خرابوي او یو ځمکه ښه اوسي، نو موږ ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به د میراث په اړه د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کیږي، کوم خلک چې د وارثین دي، هغه د زن نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کیږي هغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کیږي. که چیرته یو څوک وفات کیږي نو سر تر سره د هغه مال میراث کی او هغه د تقسیم کی، که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې تر منځ کیږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلی او هغه ته دا خوږ شوی، بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادیږي. سم دستی چې چیرته یو څوک وفات شو دی هغه نه میراث پاتې شو، نو بل دې چې دوه درې ورځې تیر شو په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې دی د مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو آخر کې دوی د وارثینو تر منځ کوم جنجال پاتې نه وسی.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو نه مننه.
درن دوستانو، دا و دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمونږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تر دل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي، همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي، همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي، دلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي. د دغه کورنۍ چې پغه کې ماشومان دي پغه کې سپین سری دي د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کېږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلي حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي، که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبور کېږي چې خپلې 15 اووه کلنې لس کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کېږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تېرېږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کېږي، ختمېږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانېږي رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کېږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هېوادونو ته د مزدوریو د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کېږي، کډوالي هغه مال رامنځته کېږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کېږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولای. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو څه فکر کوئ، آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري؟ دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تېر کې زموږ همدا ګیلاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېلو خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلې دي، بل مسول 6 کسان په دنده ګمارلې دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت ړنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کېږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت کې ړنګ سي، 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅخه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبونو ورڅخه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کیدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاری رامنځته کیږي په هغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لار به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به یې د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د داسې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، د دوی د کالۍ غم وخوري، ده سره څومره اوږه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي و هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که یو څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تجې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ و سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایع و، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرېولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خو کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هره دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې و ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو، سمې ولیدی، بیا کولی سي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ سي او هغه هم ترسره سي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی سي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی سي. بد تجرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنچه رانیسي، یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅخه اخلي.
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه دی عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، هماغه دی تطبیق. د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پانګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی. په میاشتو میاشتو انداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي، یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یې. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یې، پر ځای داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي. خپل مسؤلین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کړړو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره په خپرونه کې میلمه و د بشري حقونو په برخه کې فعال او خبریال بسم الله وطن دوست. تر بیا پر ځای کې چې یاست، قلم مال او ملګری.